السلام علیکم ګرانو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ده. نن د اکتوبر د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجې ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه اشفاق منار کلی وایم. تاسو ته وړاندې کوو لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم چې دا وخت په بند کې د میاں نواز شریف د اکتوبر په 8مه نیټه باندې د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په غږ د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون کې د برخه اخیستو اعلان کړی. او د شام په حالاتو نظر لرونکي تنظیم ویلي دي چې د ترکی پوځ په شام کې د کوردانو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه پورې یو کم 30 جنگیالي او 10 ملکی وګړي وجلي. او د کال 2019 د سولې نوبل جایزه د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علی ته. د ایریټریا سره د سولې او په هیواد کې د یو شمیر مثبت ګامونو پورته کولو پر سر ورکړی شوی ده. قدم اردوونکو په دې یو ساته خبری خپرونه کې به یو شمیر راپورونه مرکې تاسې اورئ. موږ سره اوسئ. ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه ته نیغ په نیغه د واشنگټن ډی سی نه غوږی دا یو ساته خبری خبرونه تاسو په ټی وی او په رادیو باندې اوریده او په ټی وی کته هم شي. لومړی ساسې په امر ګرځو د مهم راپور په لوتا. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل دي چې د اکتوبر په 8مه نیټه باندې به دوی د مولانا فضل الرحمن صاحب لخوا راغوښتل شوی په احتجاجي غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د خبرې ترې د نیب عدالت مخه ته د خبريالانو سره په خبره تر کې کړی دي. په دې باندې نور تفصيل لري ورډي خبريال او رنجب خان د اسلام آباد نن تاسو وړاندې کوي.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ښکارا اعلان کړی دی چې د دوی ګوند پاکستان مسلم لیگ چې موجوده وخت لوی حکومت مخالف سیاسي ګوند دی د جمعیت علما اسلام احتجاج کې به برخه اخلي او موجوده حکومت پر ضد چې مولانا فضل الرحمن سره دریز دی همدغه دریز د دوی هم دی. بلخوا حکومت وی د مولانا فضل الرحمن احتجاج مقصد بل څه دی. په العزیزیا سٹیل ملز کیس کې سزا شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو بل چودھری شوګر ملز په قضیه کې احتساب عدالت ته وړاندې شوی دی او هلته میډیا سره خبرو په وخت دوی ویلي دي کال 2018 انتخاباتو پس مولانا فضل الرحمن انتخابي ټګو پر ضد د پارلیمان نه استعفی ورکولو خبره کړې وه خو دوی ورسره نو منلې. اوس دوی پوهیږي چې مولانا فضل الرحمن دریز وخت هم ټیک وو. دوی زیاته کړه د مولانا فضل الرحمن د احتجاج مکمل املاتړ کوو ځکه چې د جمعیت علما اسلام او د دوی دریز یو دی.
سمجھتوں کہ ان کے بعد میں اس وقت وزن تھا لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی بات کو رد کرنا بالکل غلط ہوگا. میں نے شہباز شریف صاحب کو لکھ کر بھیجا ہے کل.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وی حکومت پر ضد احتجاج په حق لا د مولانا فضل الرحمن دریز سره اختلاف کول به بالکل غلط وی او د دوی ګوند مولانا فضل الرحمن د احتجاج کې ورسره ولاړ دی. دوی زیاته کړه د مسلم لیگ مشر شهباز شریف ته یو خط کې د احتجاج کې برخه اخستو هدایت ورکړی دی. بلخو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وینا ده چې مولانا فضل الرحمن همیش د احتجاجي پالت سیاست مخالفت کړی دی خو اوس ذاتی ګټو لپاره د تخپل تیار شوی دی. ملتان کې میډیا سره خبرو په وخت د شاه محمود قریشی وینا وا
دھرنے کی سیاست کے پیچھے کچھ اور ہے, مقاصد کچھ اور ہیں, دکھایا جا رہا ہے.
دوی وی د احتجاجی پلت سیاست شاہ د مولانا فضل الرحمن مقصد بلسه دی. د دوی ویناوا چې مولانا فضل الرحمن 8 اکتوبر کشمیریانو سره د یوزه او تریدو اظهار د لپاره احتجاج به پیل کوي. نو په دغه نیټه هند کشمیر په خپل ولکه کې اغسته وو او د غرض احتجاج پیل کول د کشمیریانو جذباتو سره خندا کول دي. جمعیت العلماء اسلام وړاندې 8 اکتوبر اسلام آباد کې احتجاجي پلت اعلان کړی وو خو حکومت لخوا بیا بیا د رز د کشمیر سره تړلو پس ګوند فیصله کړې ده چې 8 اکتوبر به ګرد هیواد کې احتجاج پیل کیږي او احتجاجي قافلې به 13 اکتوبر به اسلام آباد ته را رسي. جمعیت العلماء اسلام ګڼي موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټګې جوړ شوی دی ځکه د نوې انتخابات وشي. جمعیت العلماء اسلام سره پاکستان پیپلز ګوند 13 اکتوبر ته کراچۍ ښار نه حکومت پر ضد احتجاج پیل کولو اعلان هم کړی دی.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د کشمیر د هند ولقې لاندې کشمیر په عقلا باندې راجوړ شوې احتجاجي مظاهرې ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په هانګ کانګ کې د احتجاجینو په حق لاندې کڅه هم نړیوالی میډیا خپل خبرونه کې هغه ته ځای ورکړی دی، خو د کشمیر په حق لاندې دغه شان خبرونه راپورونه مخې ته نه راځي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د دې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې نړیواله میډیا په پوره توګه باندې د کشمیر دغه ستونزې ته پام راګرځولې دی، چرته چې د هند ولقې لاندې په کشمیر کې خصوصي چې کوم حیثیت آئینی توګه باندې هغې ته ورکړی شوی و په هغې کې د بدلون فیصله څو هفتې وړاندې د هند حکومت کړې وه. په دغې باندې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال پیرولا شاه د اسلام آباد نه تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند د واک لاندې کشمیریانو سره د اودریدو پخلی کړی دی او هغه په نړیواله میډیا باندې د هند د ولکې لاندې کشمیریانو د حالاتو نه پام اړولو تورونه لګولی دي. خو څېړونکي وایي چې د تیرو دو میاشتو راهیسې نړیواله میډیا چې څومره کوریج د هند د واک لاندې کشمیر ته ورکړی د هغې مثال په تیرو لسیزو کې هم نه ملاویږي. د هندي کشمیریانو سره پاکستان کې په اولسي او حکومتي کچه خواخوږي څرګندونو لړۍ دوام لري او په دې ترس کې نن په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت لخوا د پارلمان د ودانۍ مخې ته په ډی چوک کې د یوې لویې غونډې تابعیا شوې وه. غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا هندي وزیر اعظم نریندرا مودی باندې د کشمیریانو د بشري حقونو د سرغړونو تورونه تکرار کړي دي او دې سره پاکستانی وزیر اعظم د کشمیریانو مبارزه کې د دوی سره اوګه په اوګه درېدو پخلی هم کړی دی. وزیر اعظم عمران خان هندي حکومت باندې دغه تورونو ترڅنګ په نړیواله میډیا باندې هم د هندي کشمیر معاملاتو ته پاملرنې نه ورکولو الزام لګولی دی.
هانګ کانګ کی پروټیسٹ کو تو فرنٹ پیج ہیڈ لائن نیوز اس میں پیش کرتا ہے کہ 80 لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور عالمی میڈیا میں کوریج نہ ہونے کے برابر ہے.
هغه وویل چې د ده د اطلاعاتو تر مخه په هانګ کانګ کې روان مظاهرو کې تر اوسه پورې یو تن نیم مړ او یو څو مظاهرچیان جوبل شوي دي، خو نړیوال مطبوعات دغه مظاهرو ته د مخپاڼې سر ځای ورکوي. او د وزیر اعظم عمران خان په خبره بل خوا ته هندي حکومت د خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د 80 لکو نه زیات انسانان بندیوان کړي دي، خو نړیواله میډیا دغه علاقې ته هغه شان پاملرنه نه ورکوي او نه یې په خپلو خپرونو کې دومره کوریج کوي. که څه هم وزیر اعظم عمران خان په نړیواله میډیا باندې دغه ټکونه کړی دي، خو هم د عمران خان یو نږدې ملګری او د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې وروستو کې د هند د واک لاندې کشمیر ځانګړي کوریج ورکولو په سر نړیواله میډیا ستاینه کړې وه. او شاه محمود قریشی په دې اړه د نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، سی این این او نور ادارو کردار مثبت ګرځولی و. او د پاکستان یو وتلی خبریال او څېړونکي عارف نظامی هم په دې معامله د نړیواله میډیا کردار مهم او تاریخي ګرځوي.
میرا خیال میں اگر دیکھا جائے تو جتنی کشمیر میں کوریج جب سے پچھلے کئی دہائیوں میں ریلی ہوئی، جتنی کہ 5 اگست کے بعد کوریج ہوئی ہے ویسٹرن میڈیا پہ، کیونکہ پہلے تو یہ بالکل ہی اگنور کیا جاتا تھا.
هغه وویل چې نړیواله میډیا تیرو دو میاشتو کې چې څومره خبرونه اداري او خپرونې د هند د واک لاندې کشمیر په اړه چلولي او چاپ کړي د هغې مثال په تیرو 16 لسیزو کې هم نه ملاویږي. څرګند دی وي چې د تیرې څه مودې راهیسې د پاکستان په سرکاري میډیا باندې هم د سی این این، د امریکا غږ او د نورو نړیوالو ادارو د هند د واک لاندې کشمیر په اړه ویډیوګانې چلولی شي. روان کال 5 اگست باندې د هند لخوا د خپل واک لاندې کشمیر ځانګړې دستوري حیثیت ختمولو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلی دي. هند خپل دغه پریکړه دفاع کوي او پاکستان باندې هندي کشمیر کې د اړې غړې خوراولو او روانکارو د راړولو تورونه لګوي. د سره هند خپل ولکې لاندې کشمیر کې حالات په ځای کېدو پخلی هم کوي او د هند د واک لاندې کشمیر گورنر لخوا په یاد علاقه کې سیلانیانو پر اتک باندې لګیدلې بندیز پورته کولو په اړه بیان هم مخې ته راغلی دی.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
کال 1948 کې د افغانستان ملي بانک د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې په پېښور کې یو مارکیټ بیا کړو. په دغه مارکیټ باندې تر دې وخت پورې د افغانستان بیرغ هغه لګول کېده. د نن څو ورځې وړاندې دغه بیرغ هغه وخت ښکته کړی شکل چې د پیښور های کورټ دغه حکومت ته په مکمله توګه خپل واک د اخستو غږ وکړ. د دغه بیرغ په ښکته کولو باندې د افغانستان د سفیر لخوا عاطف مشال لخوا بیا دغه بیرغ ولګول شو، او دغه وروستو تیره شپه بیا چې کوم دینو دغه بیرغ یا جنډا هغه لرکړی شوې ده، او د افغانستان حکومت په پیښور کې د خپل قونسلګرۍ د تړلو اعلان کړی دی په دغه احتجاجن. نو د ډیور ریډیو خبریال را بیا پیر په دغه باندې پوره تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې له اړخه خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې پر افغان مارکیټ د پولیسو د چاپی په احتجاج کې په پېښور کې د افغان کونسلخانه تړل سوي ده. د افغان سفارتخانې له اړخه دغه بیان کې پر افغان مارکیټ کې دونکو د پولیسو چاپه په سخت ټکو غندل سوي ده، او ویل سوي دي چې د اوږدې مودې لنجمن مارکیټ په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت یو اړخیزه ګام پورته کړی دی. بیان کې دا هم ویل سوي دي چې د دغه څخه د افغانستان بیرغ لري کړی سوی دي چې دغه ګام د سفارتي اصولو په ضد دی. بل پلو ته تیره ورځ د مطبوعات سره خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی وو
لیگل کیس تھا افغان مارکیټ کا پشاور میں، سپریم کورٹ نے اس میں فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ ظاہر ہے کہ لاگو کیا جائے گا. اس میں اگر کوئی ان ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو ہمارے نوٹس پہ اس پہ ایکشن کریں گے.
د پېښور کې د افغان مارکیټ معاملہ قانوني ده چې په اړه ستره محکمه پریکړه کړې و چې عملی کېږي. به دوی زیاته کړې و چې کچري څه غیر سفارتي ګام پورته کړل سوی دي، او د دې په نوټس کې راسي نو په زیات به عملیات کوي. د دې څخه وړاندې تیره ورځ د افغان سفارتخانه په یو بیان کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال ویلی وو چې په پېښور کې د افغان مارکیټ څخه د افغانستان بیرغ کچري یو ځل بیا لري کړی سو نه د احتجاج په توګه به کونسلخانه تړي. بیان کې دا تور لګول سوی وو چې پولیسو او پاکستانی چارواکو دغه مارکیټ په غیر قانوني توګه د مځکی مافیا او غاصبینو ته ورکولو هڅې کړې دي، او بیرغ لري کړی سوی دي چې بیرته لګول سوی وو. افغان سفیر دا هم ویلی وو چې دغه ستونزې ته د خلکو ترمنځ نه بلکې د دوو هیوادونو ترمنځ د ستونزې په نظر پکار دي وکتل سي. د پېښور په سیمه فردوس کې جنا مارکیټ سره نږدې پر افغان مارکیټ د څو لسیزو راهیسې د پېښور یو کس داوا کړی چې دغه مځکه د هغه دم. بل پلو ته د افغانستان د سفارتخانه وینا ده چې افغان مارکیټ د افغانستان د ملي بانک د مځکی برخه ده، چې افغان حکومت د هندستان د ویر څخه وړاندې قانون لسوه شپږ سلویشت کې د یو هندو څخه اخستې و چې اوس هم د افغان ملي بانک ملکیت دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
بلوچستان صوبه کې د ریکوډیک چکم د سرو زرو د کاپرو کم کان دی یا چکم درنګ دی. په دغه درنګ باندې چې د نړیوال شرکتونو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په لاسلیک شوې لوزنامه باندې لانجه راپورته شوې وه، بیا چې نړیوال عدالت دغه فیصله د هغه شرکتونو په حق کې وکړه کوم بینکونه چې کوم شرکتونه چې د دغه درنګ د دغه فیصله دغه په حق کې وشوه چې تر مخه به اوس د پاکستان حکومت دغه درنګونو ته دغه شرکتونو ته د 15 ارب پورې پیسې ورکوي، ډالر ورکوي، او د پاکستان د حکومت لخوا بیا د دغه فیصلې په حق لباندې یو کمیټې صوبایي حکومت بلوچستان کې جوړ کړه. خو د بلوچستان صوبایي اسمبلی مخالفه سیاسي غړي وایي چې د دوی څخه په دغه کې کوم مسله نه واخستل شوی، نه دوی په اعتماد کې اخستل شوی چې حکومت کله دغه کمیټه جوړوله، چې ګنې په دې کې دوی کم داسې ماهرین کم داسې خلک دغه ربللې دي چې ګنې د دغه لنجې به هغوی په صحیح توګه باندې پلټنې وکړي. نو د ډیور ډیو خبریال حمید سمسور په دغه باندې پوره تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د ریکوډیک د قضیه په اکله باندې د ځانګړي جوړې شوې کمیټې باندې د مخالفې ډلې یو شمیر غړو نیوکې وکړې. سنا بلوچ پر دې باندې پښتنې وکړلې چې حکومت په دې باندې کوم ګامونه اخیستي دي.
بدقسمتی سے آج تک حکومت بلوچستان نے نہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسپرٹ بیس کوئی میٹنگ بلائی، نہ بلوچستان کی اپوزیشن جماعتوں کو بلایا, کوئی میٹنگ بلائی, نہ ہمیں اعتماد میں لیا کہ جناب والا اس فیصلے کے بعد کیا کریں گے.
لبا د مرغ زخا پوری حکومت تروس پوری د ماہرین یو غونډ نه درا بلل او نه د بلوچستان اسمبلی مخالف ډله پتی باندې را طلب کړی دا او موږ په اعتماد کې نو یا خستی چې لدی ورسته به څه کوو. خو پر دې محل باندې د بلوچستان د خزانه صوبایي وزیر میر زور بلیدی سرګندونه وکړه چې دوی د ریکوډیک د میسو او د سرو زرو د پروژې د قضیه د پریکړې په اکله به بیرته کتنه کوي. زور بلیدی وویل چې موږ به یو بارني شرکت ته هم دا اجازه ور نه کړو چې په بلوچستان کې یو انچ مځکه واخلي او حکومت به د خلکو حقوق خوندي ساتي.
یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو اسمبلی تک لے آئے گا. ہماری مائنڈز اینڈ منرلز کی جو ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس پہ جب بھی اگر آپ کہتے ہیں اس پہ ہم اس معاملے کو لے آئیں گے, اور جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور جو وکلا ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ آ کے آپ کو ایک لینتھ بریفنگ دیں گے.
دا پریکړه موږ کړې ده چې کومه کمیټه موږ جوړه کړې ده دا کښاله باد اسمبلی لراوړو. موږ د دې لپاره ایډوکیټ جرنل د سرکاري وکیل او د نور وکیلانو له لوري به تاسو کله وغواړئ و تاسو ته خبر درکوو. بلوچستان حکومت د انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنت اف انویسټمنت ډسپیوټ له لوري تر 15 ارب ډالرو زیات جرمانه سوی دی. اوس د دوی پریکړې په ضد باندې دوی د بیا کتنې لپاره درخواست جمع کوي. په غونډه کې د تعلیم په څانګه کې پر موجوده د ملازمانو پر ګمارولو باندې د تحقیقاتو لپاره د کمیټې نه جوړولو په اکله باندې مخالفي ډلې واک اوټ یعنی په احتجاجي توګه باندې د باندې ووتل. حکومت بیا له دغه وروسته د ششګړي لپاره د ادارو د رجستریشن 2019 مسوده قانون هم منظور کړله. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو ټلویزیون, کوټه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کی
صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه پاول کې دی دا چې نه اوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA, فیسبوک VOADIVA.
د پاکستان د ریاستی بینک یا د پاکستان سٹیٹ بینک مشر ویلی دی چې په پاکستان کې د گرانی کچا نور هم په پورته تلی شي او دغه د ملکی اقتصاد د خوالی لپاره دا دی وی چې بیا به بل اخر دغه د گرانی یا د ملک اقتصاد چې کم دی هغه به ورو ورو د سمی پلور ځي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د گرانی کچا 2% زیاته شوې ده. په دغه حق لباندې پوره تفصیل تاسو ته د ډیور رادیو خبريال الیاس خان د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
سٹیٹ بینک آف پاکستان گورنر رضا باقر ویلی دی چې راتلونکي وخت کې به د گرانۍ نورې جټکې هم لګېدل شي او اولس ته د زغم نه کار واخلي. د اوچ حکومت هڅه کوي چې گرانۍ راکم کړي. د موجوده اقتصادي چیلنجونو او د سٹیٹ بینک آف پاکستان رول په اړه یو دستوري ته په خپل وینا کې د سٹیٹ بینک آف پاکستان گورنر ویلی دی چې حکومت د یو مشکل حالاتو سره مخامخ وو, ډیفالټ پلو هم تلی شو چې له وجې مشکلې فیصلې وکړي او زیاته کړه چې اوس اقتصادي حالاتو کې ورځ پورز اخوال را روان دی او د میاشتې کرن خساره نیمه ته راغلی ده. د اوی چې خساره کمولو د پاره د بجلی او ګیس بای زیات کړي شوی چې لوجې گرانی کې زیاتوالی راغلو, او د گرانی کمولو د پاره مو د سود شر زیات کړه چې لوجې عام اولس پریشانی سره مخ دی. اقتصاد پوهان او سړنکار نظر لري چې پاکستان دا وخت کوم اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی, نو لګی نه چې حکومت په راتلونکي وخت کې هم په گرانی قابو عمومي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې اقتصاد پوه او د نړۍ اسلامی پوهنتون اسلام آباد د اقتصادي څانګې پروفیسر ډاکټر میراج الحق وای
زما خپل خیال دار چې په دې وسوخه کې اکانومي ناغا نخته ده. شرنمو چې ده نو هغه ډیر زیاته کم ده. دا غي سره کم چې انفلیشن ده یعنی منګای ده, هغه د سټیټ بینک خپل ریپورت ته چې هغه 2.5 یعنی تقریبا 2% چې ده نو هغه دا په 13-12 کال کې یعنی انفلیشن چې ده نه راډي هاي کم ریټ ته هغه ډیر زیات سی واده. د خلکو قوت خرید کې نه هغه ډیر زیات کم شوی دی. بیروزګاری دا لو اکنامک گروتھ
بلخوا اقتصاد پوہا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی دا حکومت پالیسیانو کو نیمگڑتیا باندھی نیو کے کبھی اوائی چی ملک دا پنزل زر نا تر شل زر ارب روپو پورے پہلا کاروبار کی گی حکومت کو چرے دا خلق پر ٹیکس جال کے راولی نور تب کافی مالیہ ترلا سشی دا زیادہ کڑا چی فیڈرل بورڈ آف ریوینیو دا غٹو غٹو کاروباری دلوم لا تڑکوی او عام الس باندھے دا ٹیکسونو بوج اچوی دا اوے کچرے ہر رقم امدن باندھے ٹیکس الگی نو دے سر بد ترقی شرح یا اکنامک گروتھ ہم زیاد شی
شرح نمو سست ہو گئی قرضے کئی گنا بڑھ گئے مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی روپے کی قدر آپ نے دیکھا کہ 142 روپے سے اب جو ہے 156 روپے پر آ گئی شرح سود میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا
شاید حسن صدیقی زیادہ کڑا چیز ترقی شرح مخبخ قطر روانہ دا قرضے پر زیادہ دودی گرانی سیوا شوی دا روپے بیر آغر زیدلو اور شرح سود ہم زیاد شوی دے چلو جی کاروبار ہم اغیز مند شوی دے لیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام
گرانو خدا مردن کو اوس هم ساسی پام را گرزو دیو بل راپور پلو تا ده خیبر پختونخوا پا کرم زله کی تیر او رزای خلکو یو کم دیرش طالب وسلوال چه پا میڈیا بانی یادی گی هغه نیول شوی دی کچه هم حکومت یا ده پوز ادارو لخوا پا دغی سنی دی ویل شوی ده دغا کسانو ده نیول که دو روستو پوز دغا خلک پا خپل والقا که خستی دی او ده دی دغه پیخه په داسې حال کې مخې ته راغلی ده چې د پاکستان پوز په ضربې سب او دغه شانت کې په یو شمېر نور عملیاتو کې د قبایلي زلو څخه د طالب وسلوالو د ختمون داوی وخت په وخت کړی دي. د ډیور رادیو خبریال ارشد مومن په دغه باندې تاسو ته یو تفصیلي راپور وړاندې کوي.
پختون سیاستوال او بشری حقوقو مبارزه پراسیاب خټکوی په کورم ضلع کې د وسلوالو نیول او نورو قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ښکاره کېدل ښایي چې دې سیمو کې لا هم د طالبانو ساتلو پروژه روانه ده.
وزیرستان کې بلا خلک په خپلو سترګو ویني روزانه چې خلک د امن کمیټې په نوم دغه طالبان موجود دي او کوم چې افغانستان ته جنگ ته ځي راځي هغه په څرګنده ځي راځي او په ګډ دی راځي او داسې په باجوړ باندې نور علاقو کې دا روانه ده. نو خلک په خپلو سترګو ویني.
تیر ورځ په کورم ضلع کې یو کم دیرش مشکوک وسلوال ځایي خلکو نیولي او بیا یې امنیتي ځواکونو ته سپارلي دي. دغه نیول شوي تنانو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي چې دغه تنان طالبانو کنه او د کومې ډلې سره یې تعلق لرو. پاکستاني امنیتي ادارو لخوا دا خبره بیا بیا تکرارېږي چې د ضرب اضب عملیاتو په نتیجه کې د قبایلي ضلعو نه په مکمله توګه وسلوالو خاتمه کړې او دغه سیمې اوس د پرمختیا په لور روانې دي. د پاکستان پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای وړاندې د غیو نظر موجودو چې طالبانو ته ریاستی مرستې تر لاسه دي خو په موجوده وخت کې ښکاری چې پاکستان دغه هر سن لاس اغستې دي.
پاکستان طالبان چې کم شو یا د دین علاوه ګډ طالبان یا پیټ طالبان را فکری چې پاکستان دغه سوچ یا دغه نظریه خو رسته کړی ده په ظاهرا باندې خدا چې ویلې کیږي البته په ګرو باندې باغی وسو هغه خد خان نشته دی چې څوک یې په ګوته کولې شي په ښکاره باندې البته پټ پنا چې څه کېږي د دغې شاته لکه فرسیاب صاحب چې وایي داسې یو سوچ هم شته دی.
د پاکستان پخوانی قبایلی سیمې چې اوس د خیبر پختونخوا برخه دي وړاندې پکې وسلوالو مضبوط مرکزونو خو د ضرب اضب عملیاتو وروستو دغه سیمونه د وسلوالو ښکاره فعالیتونه ختم شوي دي ولې اوس هم دې سیمونه وخت په وخت د بمې چاودنو او هدفي وجنو خبرونه مخې ته راځي. ارشد مومن وایس آف امریکا دیوا شبقدر
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پنځوشتم آئینی ترمیم لاندې چې کله قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې زم کړې شوې د هغې وروستو دغلته کې که څه هم د بیا آباد کاری د سړکونو د هسپتالونو د عدلیې او دغه شان یو شمېر نورې ستونزې په سر پرتې دي خو دغلته کې څلور ورځې وړاندې په خیبر ضلع کې یو ماشوم کاشف افریدی چې د کمچا د خوا وجل شوی دی او دغه ماشوم د پلټنو په حق لچې د ځای پولیسو کمې ستونزې دي په دغه د ډیور اړیو خبریال ابراهیم شنواری صاحب یو راپور لیږلی دی. ورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
څلور ورځې وړاندې د خیبر ضلع جمرو سره تعلق لرونکي 14 کلن کاشف افریدي وژنې د سیمې د پولیس نظام او د صحت محکمې یو شمېر کمزوری او نیمګړتیاوې رامخته کړې. د معلوماتو له مخې کاشف څوک چې د جمرو په یو شخصي سکول کې د 8 صنف طالب علم د تیر کل په ماسخوتن د کور نه ووتو او بیا د نهې په سهار د هغه ګولۍ ویشتلی مړی د هغه مور پلار ته وسپارل شو. د ځواني مرګ کاشف سره دغه خونړۍ پېښه څنګه اولې مخې ته راغله د دغې په اړه یو شمېر پوښتنې مخې ته راغلي. د معلوماتو له مخې ځایي خاصدارو د جمرود په ټیډي بازار کې د کاشف مړی موندلو نه پس د پوسټ مارټم دپاره هسپتال ته وړلو په ځای سمدستي د هغه کورنۍ کسانو ته وسپارلو. وروستو پته ولګېده چې نه یوازې په جمرود سیول هسپتال کې بلکې په هیڅ کومه قبایلي ضلع کې هم د مړو د پوسټ مارټم سهولت یا اسانتیا نشته. د ځایي اوسېدونکو د احتجاج او نیوکو نه پس چې کله د کاشف د مرګ اف آی آر ځای تاڼه کې درج کړی شو نو د هغې نه په ځایي خاصدارو د هغه مړی پېښور کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس له د پوسټ مارټم دپاره ویوړو خو هلته هم دغه وظیفه په دغې وجه ترسره نه شوه چې دغه کیس یا وژنه د پېښور ضلع نه بهر شوې او د پېښور ډاکټران اختیار نه لري چې د بلې ضلع نه راوړل شوي مړي پوسټ مارټم وکړي. ډیوا راډیو چې په دې اړه د خیبر ډسټرکټ پولیس افسر محمد حسین سره رابطه وکړه نو هغه ومنل چې په سیمه کې دغه نیمګړتیاوې شته د کومې چې هغه د صحت ادارې نه د ترسره کولو غوښتنې کړي.
زمونږ سره اوس ماتم سہولت په خیبر کې نشته. هغه کې ما نن درې میاشتې مخکې سیکرټری هیلت ریکوست کړی دی، لس ورځې مخکې مې بیا ریکوست کړی دی چې سبا زمونږ ټول کیسز انویسټیګیشن سفر کیږي. همدې کیس کې مطلب دا دی چې مونږ کوم کوشچنز کړیو هغه مونږ ته ډاکټر ځان سره نه کړل. مونږ چې کېدی شي نن ایگزامینیشن وشي چې دوباره پوسټ مارټم کوم کیږي، کوم کوشچنز مونږ ریس کړیو هغه هغه انسر مونږ ته ډاکټر نه کړل شو چې دا مونږ نشو کولی.
د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو نه پس که یو اړخته د ځایي خاصدارو او لیویز د صوبې په پولیس فورس یو ځای کولو په اړه قانون سازي وشوه نو بل اړخته د دغه خاصدارو او لیویز د توان او روزنې په اړه هم بحثونه دوام لري، ځکه چې د کاشف افریدي وژنې په کیس کې هم ځایي خاصدارو په جدیدو خطوطو د دغه کیس تحقیقات یا پلټنې کولو کې ناکامه پاتې شوي او همدغه وجه ده چې د خیبر ډسټرکټ پولیس افسر محمد حسین هم دا مني چې د ځایي خاصدارو همدغه نیمګړتیاوې له وجې هغه د پیښو نو ماهر پولیس والا د دغه کیس د پلټنو لپاره راغوختي.
ټریننګ کې نن د دې شله د خو هغه لیول کیپاسټی د دې نشته کوم چې د یو ریګولر پولیس ډپارټمنټ یا پولیس افسرانو دا وزتا سترون چې د کیس نه موږ ریګولر د پولیس انسپکټر ما پراپر پولیس انسپکټر ډیپیوټ کړی دی. هی از انویسټیګیټینګ د کیس ریګولر پولیس والا انسپکټر دی. ا په خبرنه
که یو اړخته د کاشف اپریدی د مرګ پلټنې او د هغه قاتلان یا قاتل نیول د ځایي خاصدارو لپاره یو چیلنج جوړ شوی نو بل اړخته هم د ځایي خاصدار تر اوسه په دې کې ناکامه پاتې شوی چې قریبا درې میاشتې وړاندې د خیبر ضلع په لډي کوتل کې د یو درې کلن ماشوم بلال چې د عدنان زوی وو کوی ته غورځېدو او د دغې له وجې د هغه د مرګ لامل معلوم کړي. د معلوماتو له مخې ځایي د پولیسو مشر د دغه کیس د پلټنو لپاره هم د پېښور نه ځینې خزینه د پولیس والا لنډي کوتل ته راغوښتي چې دغسې د ماشوم بلال کوی ته غورځېدو او وژل کېدو اصل وجه معلومه کړی شي. په قبایلي ضلعو کې د پولیس او عدالتي نظام غځولو سره سم اوس ځایي اوسېدونکي غوښتنه کوي چې باید په دغه سیمو کې خاصدار او لیویز په هغه واړه تکنیکي او جدید بنیادونو وروزلی شي د کومې په اساس چې د قتل او نورو پیچیده کیسونو په تحقیقاتو کې اسانی راشي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
ګران خدای مردونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خپرونې ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو کبیر خان چې د خپل بچی تر څنګ د امنیتي اسکرو لخوا په ډزو وجل شوی دی، د د اف آی آر لا تر دې وخته پورې ځایي پولیسو د میرعلي چې کوم پولیس ته هغه نه دی درج کړی او د دغه پیښې پر ضد باندې 13 اکتوبر باندې د سیمې خلکو د احتجاجي مظاهره اعلان کړی دی. د ډیورډیو خبریال عدنان بیټنی نور تفصیل تاسو ته په دغه خپل راپور کې وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې وژل شوی کبیر خان په وژنه سیمه ایزو خلکو د رواني میاشتې په 13مه نیټه د احتجاج اعلان کړی. کبیر خان چې د شمالي وزیرستان خیسور اوسیدونکی و، تیره ورځ تر وژل کېدو وروسته د دوی مړی میرعلي چوک ته راوړل شوی و او احتجاج کوونکو دریځ لرلو چې نوموړی د امنیتي سرتیرو په ډزو کې بېګناه وژل شوی او غوښته یې کوله چې د پیښې اف آی آر د امنیتي سرتیرو پر ضد ولیکلی شي. احتجاج کوونکو تر هغه وروسته احتجاج وځنډولو کله چې انتظامیه لخوا دوی ته د پلټنو باور ورکړی شو. د سیمې پولیس هم په خلای کوي خو وای دی پېښې تر اوسه اف آی آر لاندې لیکل شوی او ډیوټه د میرالی پولیس سټېشن ایس ایچ او دوست ایوب اوویل را رسیدلی راپورټونو تر مخه نوموړی د امنیتي سرتیرو په ډزو کې وژل شوی خو دی پېښې لپاره به نورې پلټنې کوي.
اف آی آر نومې شوی صداری کوټه مشتر خپل درجه درنن چې هغه خدا سي دی کنه چې دا چرته جرب شوی وو دی دهشتگردو د آرمی کومانډ کې کنه دا غلی وو یو سایډ دی هلته کې هغه علاقه جلیر کې وو آرمی ورته آوازونه کړي وو دوه ورته خپل زرکان ورسره واغاښ کرا کړي وو جربا کاری هم کنه نو آرمی بیا بیا ورته ویلي وو جره مارا دا بیا بیا خپل زرکان ورته شایع کړي وو ما هغه په پایر کړای دی پایر کې دالا کې دلې دی وشته دی او مونږ به کو خپل تحقیقات به مونږ کو
اخو ته پی ټی ایم او د سیمې مدني ټولنې فعالینو د پیښې وروسته د رواني میاشتې په 13مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د احتجاج اعلان کړی. په سیمه کې د پی ټی ایم مخکښ عادل داوړ وویل د غرکم په یاد سیمه کې 15 پیښه د چیرامنسته کېږي چرته کې چې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې بیګونه ملکی وګړي وژل کېږي. هغه وویل په دغه پیښو کې شنه خوړه خیسورو حیات مور کیسه خړکمر پیښه سپینوام او اوس دغه تازه پیښه د چیرامنسته شوې دي. عادل داوړ په خبره دوی په میرانشاه آی پی میدان کې راغونډیږي او داسې قسمه پیښو مخنیوي لپاره به آینده تګلاره ټاکي. هغه وویل دی لاریون ته به د سیمې سپینږیري علما کامی مشران سیاسي پارټیو مشران او د ایالتي او مرکزی پارلمان مقامي غړي هم غوښتل کېږي.
مخکې یو په خیسور کې واقع شوی د حیات خان ولا غنه پس په شناپوره چک پوسټ باندې بیا دوی چې کومه د مظاهرینو باندې ګولۍ وراوله د دینه بعد د خړکمر واقع وشول یا دینه پس د سپینوام ولا واقع وشول او دا پنځمه واقع ده چې کېږي چې یو بے ګناه وزیرستاني دغه د فورسز دغه کې په ګولۍ کې مري. نو مونږ د کتاب وکړو چې فلحال خو مونږ درنه دغه کړله ملتوي کړله په 18 تاریخ باندې به بیا راغونډې کړو د هیسي ګراوند ته ټول وزیرستانیانو ته به هم مونږ پاس کړو چې تاسو راشئ دلته به زمونږ مشران وي د هرې طبقې خلک به وي. بیا به مونږ پالیسي جوړو چې یاره دلته دا احتیاط کېږي د دې خو یو مخنیوي په کار دی د دې لپاره به مونږ تګلاره جوړو.
د یادونه ده چې تازه پیښې غندنه په ټویټر د سیمې د کمی پارلمان غړي محسن داوړ او ایلتي پارلمان غړي میرکلم وزیر کړي او د پیښې د پلټنو غوښته یې کړي. دا د هم یادوي چې تیرې میاشتې په 14مه نیټه په سپینوام سیمه کې یوه پیښه رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې یو عسکر او دوه ځایي کسان وژل شوي وو. آی ایس پی آر دغه وژل شوي کسانو تر هغه وروسته نوم سره یاد کړي وو خو د سیمې خلکو د په وژنه سخت احتجاج کړی وو او دغه خلک یې بې ګناه یاد کړی وو. درې ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان اوتمنځي کامی جرګې هم له حکومت نه غوښتي چې دغه وژل شوی کسان بې ګناه ملکی وګړي وو او دوی ته د شهدا مراعات ورکړی شي. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
ګرد نړۍ کې د وړو ماشومانو جنکیو ورځن منځلې کېږي. په دغه حق لباندې د پاکستان د نن د کم عمر جنکیو ودونه د تعلیم نه د هغوی بې برخې کېدل او د شاندې او شمیر نورو حقونو څخه محرومېدل. په دې د ډیورې خبريال تاسو ته عبدالرزاق نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
نازیا د پیخور یو شخصي دستکاری سنټر کې راغلو جنکو او واده شو ښځو ته د جامو ګنډلو چل ورزده کوي. هغه وایي چې د غریبۍ له امله تعلیم په نیمه کې پاتې شوی دی او اوس د خپل هنر د لارې کومه ګټه کوي. د هغې په مرستې سره د کور ضرورتونه ترسره کوي. نوموړي دا هم ویل چې په شاګردانو کې زیات تر هغه زنانه شامل دي څوک چې په کوم عمر کې واده شوي دي.
تعلیم خو ما میټریک او خو بیا زمونږ لکه داسې کم چې کلو کې داسې دغه چې داغې نشي دغه کولی پر کولی نو داغې نه بعد بس بیا موږ دا کورس وکړو او سرکاري سنټر کې دا ډیپلوما وکړله. بیا زموږ واده نه پستې دی نو زما داسې دلته 7 کالو شو چې زه دغه کوم. داسې جنکې وي چې هغې ضرورتمندې دغې نشي کولی نو موږ ورته بغیر پیسو هم دلته کوو. په سو کې داسې 60-70 داسې وي چې هغې بس تعلیم هم نه مکمل او بیا وادم شي او ضرورتونه ډيري
د نازیا پشان یو شمیر نور هم داسي جنکي په معاشره کې ژوند کوي چانه چې د بیوسي یا په کومره کې واده کې دوله وجي تعلیم پنيمه کې پاتې شوی دی پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې بلو وینز د شمیرو تر مخه 80% جنکي د سکولونو د کمی په موجوده تعلیمي ادارو کې د سہولتونو د نشوالي یا د خپل سیمې د کلتور لکبله د لسم جماعت نړواندې تعلیم پنيمه کې پریږدي پېښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم قانوني سلاکاري زینت محب کاکا خیل ډیو نیوز ته ویل چې په هیواد کې د زنانو د حقونو لپاره کومه قانون سازی شوې ده په هغه عمل نه کېدو لوجي جنکې د ستونزو سره مخ وي نوموړی دا هم ویل چې خیبر پښتونخوا کې لا تر دې دمه د کومره ودونو پر ضد قانون سازی نه ده شوې چې لوجي یو شمیر جنکې په کومره کې واده شي
چایلډ مریجز ډیر غټ یو ایشو ده په ډیر کم عمر کې دوی بدونه وکړي شي نو هغه وجه نه دوی ایجوکیشن خپل پوره نه کی دا ټولې مسئلې کم ځای ناراضي دا د غربت ناراضي دا د یو خود ایجوکیشن نه حاصلېدل د وجه نه چې زمونږ کمی مین دی وی یا زمونږ چې د مشرانی دا غوي ان ایجوکیټډ کېدل وجه نه دی موږ لاز داسې ویک دی چې هغه د لاس امپلیمنټیشن چې پراپر نشته کنن هغه د دې جنکو مسلاتو کې یو غټ ایڈیشن کئی
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم سانګي یا یونیسف د راپور تر مخه پاکستان کې 20% جنکه د 18 کالو نه کم ولې 3% جنکه د 15 کالو نه کم عمر کې واده کیږي او یاد هیواد په نړۍ کې د کم عمرې ودونو له حسره پوش پغم نمبر دی د پېښور په هنتون جندر سټډیز سانګې مشر پروفیسور ډاکټر انوش خان دی ونیوز ته ویل چې د تعلیم د کمی او کم عمرې ودونو لوجي نه یوازې جنکې د جسمانی او ذهنی دباو ښکار وي بلکې کورنۍ شخړې ترې هم پیدا کیږي
بغې نه صرف فزیکل هیلت باندې یا جسمانی صحت باندې اثر نه پروزی بیا پاغا ذهنی اثر هم په ماشومې باندې پروزی او بیا یو ماشوما چې اغا لا ځان له ماشوما دا او یو دا سه کمپلیکیټډ یا یو دا سه رشتہ کې اغا تړلی شي چاغه لا خپل د کور په خيوبد باندې نی په او مونږ ته دا ایکسپیکټو چې دا به بل کور تلاړ شي نو الته بخواخم خوشاله ساتي او سربم خوشاله ساتي او خاوند بم خوشاله ساتي او ماشومان بم روړي او دا بم کتی شي چې هغه ماشومان خپل صحیح تربيت باندې لوي ام کی نو یو ماشوم لا غ ډیر اګرا نشي نو خامخه په کور کې مسله راز او دا غي اثر خو بار په مشره خامخه پی یا غو بیا کارم سم نه کوي بل سره به خبرې اترم سم نه کوي
د خیبر پښتونخوا چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر کمیشن نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه په صوبه کې د کومره ودونو د مخنیوي د لپاره قانوني مسوده صوبایي حکومت ته حواله کړې شوې ده او دا چې د ماشومانو د مفت او لازمی تعلیم قانون هم صوبایي سملې پاس کړی دی په خیبر پښتونخوا کې د یاد قانون پر ځای کې دوه باوجود هم د یو غیر سرکاري تنظیم انسټیټیوټ اف سوشل اند پالیسی ساينسز د شمیرو تر مخه 1.6 میلیون جنکې سکولونو ته نزي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ون نیوز پېښور
زه چیوه خزایم
زمانم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنګزیب خان دي او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویمه
زمانم کامل خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شادي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
مردونکو سم سازی پام را ګرځو د یو بل راپور په لوتا په ګرد نړۍ کې د پولیو رنز لمینځ تللې ده صرف یو دوا ملکونه چې کم پاتې دي پاغي کې یو پاکستان بل افغانستان دی پاکستان کې څنګه نکاله دغه د پولیو د رنز کار ماشومان شمیره هغه تر او یا رسیدلې ده په دغه باندې د لیور اډیو خبريال شاهین افریدی چې دا وخت په منسره کې د گاډو په یو اډه کې ولاړ دی او دغه تل کې ماشومان ته چې کم ساس کې ورکون کې کسان دي د هغوی سره خبرې تری کړې دي دغه تاسو په امر راغلم
دا د خیبر پختونخوا لری پرتی سیمې بټګرام د گاډو اډه ده. چرته چې سهار اتو بجو نه تر دوو بجو او بیا مازیګر پورې هر تګ راتګ کوونکو د پنځو کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ساسکي اچولې کیږي. آصف نواز د تیرو اتو میاشتو نه په دې مستقل ترانزیت مرکز کې ماشومان ته پولیو کترې اچوي. هغه وای چې دلته راغلي زیاتره خلک د لری غریزي سیمو ناراضي کومه چې پولیو ساسکي نوی اچولې شوی. خودی په هر ماشوم نظر ساتي او پولیو په شان خطرناک وایرس پر ضد روزانه په حساب د سلو نه زیات ماشومان واکسین کوي.
نومبر 1 نومبر 2015 نه د کار کوي پوینټ باندې او د مختلف ځینو خلک سي راځي او کسي تعداد کې سي راځي هغه ته پولیو واکسین کوي.
د خیبر پختونخوا شمالی ضلع بډګرام کې 90,000 د 15 کالو نه کم عمر ماشومان د تیر شوي پولیو مهم په دوران هدف وو. د ضلع پولیو چارواکو وینا تر مخه نه صرف په سیمه کې دننه بلکې دغه ضلع ته هر راتګ کوونکی ماشوم هم واکسین کولی شي. د کوم د پاره چې 11 داسې مستقل ترانزیت مرکزونه جوړ کړی شوي دي. آصف نواز په دغه 11 مرکزونو کې په یو مرکز کې سهار نه تر ماښام پورې ماشومان واکسین کوي. هغه وایي چې د پولیو په اړه بیلابیل سوچ لرونکو خلکو مخه کوي کوم چې ډیر ګران کار دی.
څه پر خو خاص داسې څه قسم شکایت مشران نه دي کړی نو قاریدین دي ځکه چې موږ ورسره هم خوش اخلاقۍ سره میلاوي وو او هغه هم خو خوش اخلاقۍ سره بچې موږ دراکي او موږ ته پولیو وکړو او بیا ځي.
سرګند د ویچې سا کال خیبر پختونخوا کې د پولیو نه متاثر شوی ماشومان شمیره 53 رسیدلې ده. چرته نه چې اخیرنې مثبت پولیو کیس په 4 اکتوبر بډګرام سره نږدې تورغر ډیسټریکټ نه رپورټ شوی دی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، بډګرام.
غواړو د پاکستان دننه د پولیو د رنس کار ماشومانو شمیره هغه دا وختي 53 څنګه تاسو وړاندې په دغه راپور کې واوریده. اوس هم تاسو پام راګرځو د بلاپور په لوتا د پاکستان بلوچستان صوبې زیاتره سیمې هغه د خشکۍ لکبله دغلته کې یخنی هم د یخنی په موسم کې زیاتوي او د ګرمۍ په موسم کې ګرمۍ هم زیاتوي. د زیات یخنی په وجبانې دغلته کې د خشکۍ او غانو په وجبانې د سرمنو ناروغي زیاتوي. د ډیور رادیو خبریال نعمت الله سرحدی په دغه باندې د یو ځایي ډاکټر سره خبرې تر کړې. تاسو ته مرګ وړاندې کوم.
د خشک موسم سه خو ډیره یو خو خشکی ډیری جنه پکښنیانو کې دا چې کم اگزیما موږ ته وایو اگزیما وي ټاپیک ډرماټایټس ریش نه جوړی دا هم ډیر خراب سي مزید ور سره خراب سي. نور نو د خشکی د یاد یخ چې کوم خاص نه جوړیان دي چیل بلین موږ ته د اکثر د خلکو ګوت چی درد کوي څوک چې یخ ته ډیر ایکسپوز دي هغه ته موږ وایو چې خپل لاسونه پښې د یخ سره محفوظ ساتي او د کشنیانو مخونه چاودي لاسونه چاودي هغه د پاره موږ ته چې مویسچرایزر لګوي ګلایسرین وغیرہ لګوي.
ډاکټر صاحب تاسو ذکر وکړئ چې مطلب سکم کوم نه جوړې دي دا سکم کوم شان دغه کې د کشنیانو کې او په ځوانانو کې څه رقم نه جوړې وي.
په کشنیانو کې چې دی تر ټولو زیات کامن چې دا د سپونې نه جوړې نه په سر باندې سپونې راځي دغه یو د بل سکشنیان ډیر اخی دغه ډیر کامن د بل پکشنیانو کې د رښنا جوړی ډیر کامن ده او بل پکشنیانو کې انفیکشنز د امپټایګو وغیرہ پښتو کې ماته غشنم نه دی را دغه دغه ډیر کامن دی. په ځوانانو الکانو جون کې چې دی زوردانه تر ټولو زیات دی مړله په پیډل اکثر د زوردانو سره ځوانان الکانو جون راځي. بل د تورسری مسله نن سبا ډیره زیاته ده او بل د الکانو جون رښتان ختم مسله ډیره ده. بل د تورسری د پاره چنجونې الکان کم کریمان لګي دا کریمان کې سټیرایډ دی یا مرکری ده هغه سټیرایډ سره پر مخ وښتان راځي د وښتانو د مخ وښتانو ډیره لو مسله ده تخ ډیر کامن ایشوز د زموږ خواته.
د دې تاسو الهی سره کم کوي مطلب د زموږ اوروس تاسو دلته لیزر جديده ټکنالوژي هم راوړې ده.
جی بالکل د هر مسلې د پاره خپل جلا لیزر دی لکه اوس ته زوردانی چکل کډی پریر دی په مخ باندې هغه د پاره یو لیزر دی هغه ته سی او 2 فریکشنل لیزر وایي داغه تر ار بی ام یګ لیزر دی دغه رنګ ور سره پیکو سیکنډ لیزر دی هغه د د زردانو بچ کم توروالی پاتې سی پوسټ ټیکنی پیګمنټیشن مرته وایو اور دغه رنگ د ملازما د پاره پیکو ټونینګ یو پروسیجر دی دا د لیزر په ذریعہ کیږي چې کم ټکی دی دا نسواری ټکی یا بیا مریان تلان چې مرته وایو د دې د پاره جلا لیزرز دی هغه کیو سویچڈ لیزرز یا پیکو سیکنڈ لیزرز د چا چې لاسونه پښې ډېره خوله کوي هغه دپاره یو مشین د انټوفورسیس مشین دا زموږ سستا دغه رنګه د چا چې د فیس بیماري ده د فیس ناروغي ده هغه موږ په شواوي دي هغه ته نیرو بینډ الټرا وایلټ بی فوټو تیراپي وایي یو بل علاج دی ته پووا وایي سورالین الټرا وایلټ اے د سوریاسیس یو ناجوړي ده د چمړې هغه په مخ په بدن باندې خورونه اوړي په سر کې خورونه راځي نوکان ورسره خرابېږي هغه هم د شواو ډېر ښه مشینان سته الحمدلله په کوټه کې اویلیبل دي چې د هر شي علاج چې دی هغه په دوا یا په کریم چې کله نه کیږي نو د هغه علاج یا د مشین په ذریعې د لیزر په ذریعې یا یو څه داسې ناروغیانې د چې پوستو کې هغه لکه د سکین کینسر هغه بیا موږ اپریشن هم کوو نو د هر ناروغي خپل طریقه علاج دی یقینا زموږ په سیمه کې هر هغه ناروغي ستاسو په نورو سیمو کې ستاسو اوس په خلکو کې لږ اویرنس زیات شوی دی د خپل چمړې د سیاحت په باره کې د ویښتانو دا په باره کې په کار دی چې مخدل مرو کتل سي سن بلاک باید چې هر سړی ولګي چې وسیل لري او د باندې راوځي کښنیانې کغټانې بل چې د چا مخونه خشک دي هغه د موایسچرایزنګ لوشنز لګي کنورنی گلیسرین په کور کې واسلین چې کم دی دا دی لګي کده چا مخ غوړي هغه ته په مخ کریمان نه لګي هغه دی مخ خشک ساتي بار بار دی وینځي او کده چا په سر کې خشکی وي هغه دی تیل نه لګي د تیل سره کم فنګس چې د چس خشکی زیاتی هغه نور زیاتی چې خوراک ورته ملاوسي نو بل در ټولو ضروري خبره چې په خپل دی خپل علاج څوک نه کوي د چمړې متخصص لدی زی جی بالکل جی بالکل
دغه وو ډاکټر سید بلال شمس د مشت مطلب په دغه سیمه کې کوم نه جوړی دی په خاصه د پوسټو کې کوم نه جوړی دی په خاصه پر مخ باندې سهار سړی دا کوشش کوي خپل ځان شایسته کې دغه نه جوړی په تلیک مرسته ذکر وکړو او دا هم وو ولې مطلب کوم خلک سي په خپل د شی علاج نه کوي نه دی په خپل د سوچ کې ولې هغه سي دغه مخ نور زیات خرابېږي خو بیا هم د ته مشغور قسم قسم نه جوړی د مخانو غوي پر مخ باندې شي دانی وي خلک راځي دلته خپل علاج کوي او ډاکټر صاحب د دې متعلق مشتوه چې دغه علاج سره کم کیږي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دی ریډیو ټي وی
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو دا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بولئ
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
د امرودو میوه دا په کال کې دو سیزنه میوه کوي یو د ژمي په موسم کې بل د اوړي په موسم کې د اوړي په موسم کې د دې میوه خوږه زیاته وي او نرمواله هم زیات لري ډیر زیات پخېږي او د ژمي په موسم کې میوه کلاک او سخت ډیر زیاته وي خو غوښه پکې ډیره وي نه ډک وي او د دغه ژمي د موسم چې څنګه تاسو ته پته ده دا شروع کیدونکې ده او د کوهات د سیمې د خیبر پختونخوا چې کوم امرود دی هغه خاسته شکل او دغه امرود خوګواله هغه د نور سیمو په پرتله بیا زیات دی وجه صدا دغه په حق لبانې د ډیور ډیو خبريال ملک وقاص یو راپور تیر کړی دی نو راځي چې دغه راپور ته وښو
ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وینئ زه د وخت کې او باغ کې ولاړې ما چې دا د کوارت د امرود او باغ دی دلته کې ډیر خوندور امرود پیدا کیږي او د ملک ډیر برخو ته لګل کیږي او چې کله بازار تراشي نو خلک ډیر په خوخه باندې او په د نور قسمونو په پرتله په خن نرخ باندې دا امرود اخلي د وخت کې ما سره د باغ مالک داغه رهبر داغه دکاندار هغه عمران علی موجود دی دی سره به په دې حق لبانې خبرې کوو چې دلته کې امرود کې چینجې ولې نشته د دې د امرود خواږه سومره دي او دا ولې خواږه دي او دا د علاقې نه بل نور کوم کوم سیمو ته ځي نو عمران علی تا ته زه په خیراله وایم
السلام علیکم
مرګری دار اته وای چې دلته کې تاسو سونه باغونه دی او تاسو دې خصمانه په کومه طریقه کاوه؟
جی جی بس دزی خمو شکر دې باغونه خپل پلرانه نکا ډیر باغونه دي کنه او د کوم باغ کې چې تو ویلاړې دا خمو په سوالو کنه نو بس شکر دې خپل رزق دا کوم کوم زی تر قطر تر بحرین تر پنجاب تر پړه چنار تر هر زینه ښه شوق سره خلق رزي او دا امرود وړي او چمجه پکې دی وژن نشته چې خلق ولا ندیانو والو بو سپنه کیږي چې سره پنه کیږي پته نه لګی دا شکر دادا غرنه وبر وځي چشمه دا داله قدرت او سی د مو باغ وته غلی دا بس د دی واجی نه خسته امرود یو ټول خلک راځي
سو قسمه امرود دی پدې کې
جی دی کې قسمونه خو زیات وی ډیر زیات دی تا ته غنه نشم خو د سی بظاهر حکم دی کنه دا درې سالور خکارا دی او یو سپین دی غړ غړتی غړ غړ سپین چې کوم دی هغه کې خوګله دور نه ویږي چې لګ وړوي کنه هغه کې میټه زیات وی خوګوي او دننه نصر امروت هم پکشته دی او بره نصر امروت هم پکشته دی او جی
دا راته وای چې دا دلته کې تاسو د سونه برګا میوه اخلیل په کال کې سو پیره میوه کوي
جی دوه سیزن ملويږي او یو د جمی وی او یو د ګرمو موسم وی او جی اوړي والا
او جی دغه کم ډیر خوندوري
جی جمی والا لګ خوندور زیات پی هغه کې زیاته زیاته وی جی بالکل بالکل اوړي والا د سی وی کنه هغه کې هغه اچانک وہ لگے گی غب کے کلا کلا بیا زیاد شی کنا چی زیاد چینو زیاد شی خرابی گی در سرا زمی والا کم بھی خوش ہے صحیح بھی برابر ہو
او دا میوہ پہ کال کی او پیرا کم ہی ببل کال کے زیاد ایدا سے پکی کی گی
جی دا کلا کلا کی گی ہر ٹائم دسی نوی شکر دے ہر کال خب برابر چلے گی خب برابر چلے گی
اس پورے کم خوام لے گلے دا تاس پلارا کی دکان ہم کڑ دے نو اگے کم خرچہ ہے
جی بالکل مود جی 12 سالو شولو تقریبا 12 13 سالو شو مود جی سٹاپونه دی کنا او کوم کوم زیتا راځي لکه ما خو تا ته دینه مینول چې بهر ملکونو ته داخله کړي او د پاکستان کې خواسم ټول شکر دی چلیږي خب په مزه باندې
ټیک شو جی ډیره مهرباني
مهرباني مهرباني
کو څنګه چې تاسو د عمران علي خبره وره دي د دې ځای امرود ډیر زیات خواګ دي او ډیر علاقو ته زی خو دې ځای کې چې مونږه کومه خبره نوٹ کړل نو په امرود کې دلته کې چینجې نه وي او د هغه غټه وجه چې کم دنو هغه د فیرمون ټریپ ته دا کم چې بوتلو کې دوی دا دوي اچولے دا دے کے دا ماشی را غونڈی گی دی وائی چیرا دا دے وجن ہمم دا ماشی چی دینو پدے یا چنجے چی دینو پدے امروتو کی ڈیر کم وی ملک وقاص خان وائس آف امریکہ ڈی ون نیوز کوہاٹ
دا کال 2019 دا سولے نوبل جائزہ چکم نڑیوالا جائزہ دا دا ایتوپیا صدر آبی احمد علی تا ورکړه شوې ده په دې چې د ایریټریا چې کوم د دې ګوانډي ملته دغې سره د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي د دوه حکومت او بلدا چې په ملک یو شمېر مثبت ګامونه پورته کړي په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار شوبزاد وړاندې کوي
په ناروې کې د نوبل کمیټې 15 کسیزه ډلې مشر ویلی ابي احمد ته د جایزه د ایتوپیا او ایریټریا ترمنځ د اوږدې مودې راسې روانه لانجه په کال 2013 کې د واک ترلاسه کولو یو سو میاشتې وروسته ختمولو په سر ورکړې ده. د نوبل سولې کمیټې ویلی چې ابي احمد د وزیر اعظم په توګه په خپلو سلو ورځو کې په دغه هیواد کې لګیدلې بیړنې حالت ختم کړي، په زرګونو سیاسي بندیان یې خوشي کړي، په میډیا لګیدلې بندیزونه یې پورته کړي، بندیز لګیدلې سیاسي ډلې یې قانوني ګرځولي، په بډو رشوتونو کې ککړ پوځي او سیاسي مشران یې د خپلو څوکیو لرې کړي او د ایتوپیا په سیاسي او ټولنیز میدان کې د ښځو شمیره سیوا کړې ده. ابي احمد علي تبا د دسمبر په 10 نیټه د ناروې په سر ښار اوسلو کې په یو غونډه کې دغه جایزه ورکول کیږي. د دغه جایزې ترڅنګ به نوموړي ته 900,000 امریکایي ډالر انعام هم ورکړي کیږي. د نوبل کمیټې دا خبره هم منلې چې په ایتوپیا کې د جمهوریت د قوی کولو لپاره لا هم نور کار پکار دی، خو تمه ده چې د ایریټریا سره د سولې لوزنامه به په دواړو هیوادونو کې د مثبت بدلون نوې لارې خلاصې کړي. د سولې نوبل جایزې کمیټې د شرقي او شمال شرقي افریقایي هیوادونو ترمنځ د سولې او جوړجاړي لپاره د ښاغلي ابي احمد کوششونه هم ستایلي دي. د نوبل د اقتصاد او ساينس په لړ کې د سولې جایزې اعلان به د ګل په ورځ کیږي. تیر ورځ د ادبیاتو یا لټریچر په برخه کې د نوبل جایزې د پولینډ لیکوالې اولګا توکارچوک او د آسټریا پیټر هینډي ته ورکړل شوې دي. دغه جایزه تیر کال نه ورکړل شوې نو له دې امله اولګا توکارچوک ته د کال 2013 او پیټر هینډي ته د کال 2019 د نوبل جایزې ورکړل شوې دي. اولگا توکارچوک ته دغه جایزه ځکه ورکړل شوې چې هغه په خپل لیکنه کې د ژوند اړخونه د معلوماتو ترڅنګ په تخیلي قصو کې وړاندې کړي دي. پیټر هینډی ته جایزه له دې عمل ورکړل شوې چې په خپل کار کې د انساني تجربې ځانګړتیا او حدود په ژبنی مهارت کې کاغلی وو. هر یو ګټون کې لیکوال ته به $930,000 نغده جایزه ورکړل کیږي. د دغه وړاندې دریو ساينس پوهانو په ګډه د کال 2019 کیمیا یا کیمستری نوبل نړیواله جایزه ګټلې ده. دغه دریو وړو ساينس پوهانو ته جایزه د آئن لیتیم بیټری جوړولو لپاره د دوی د کار له وجې ورکړل شوې ده. د شروع یا چهارشنبه په ورځ د نوبل جایزې ورکوونکي کمیټې اعلان کړی چې $930,000 امریکایی ډالرو انعام به د امریکا سره تعلق لرونکي جان ګورنو، د برطانیې سټینلی ویټنګم او د جاپان اریکا یوشینو ترمنځ وویشل کیږي.
مدونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو د ټي وي د یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي. د ډیور رادیو خپرونه تاسو د ډیور رادیو په پانو www.voadiverradio.com باندې هم کته او اوریدئ شئ. د ډیور رادیو په فیسبوک ویب پانه باندې هم تاسو د ډیور رادیو تمام پروګرامونه چې کوم د ویډیو پروګرامونه دي او دا شانته کې یو شمیر تازه خبرونه راپورونه او مرکې تاسو هم دغلته کتئ شئ. د دې خپرونې سرته پر رسیدو باندې به زمونږ همکار برکوال میخیل صاحب سټوډیو ته راځي. د غزل محفل پروګرام به تاسو ته وړاندې کوي او زه اشفاق من سره د خپل تکنیکي اړخ همکارانو پروډوسر وکیل خان او انجینرانو کې جان او سنتوس د هغوی سره ستاسو اجازه اخلم. یاله فما
ماستا خدای بن تارکا دما دستور وباستا دان دی روی د دل تانا ماشیا استا ماشیا کلا چم تل به فاروزا وا 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 دانا چھ دماغ مدین کا قدر دانا شیر و زلطان دا کتاب دان کی جلو بدانا بطوات